افغانان باید دعا وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن بریا خپل کړي. له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورو.
دا افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان مسعود اندرابی او اسدالله خالد نن د مزار شریف ښار ته رسیدلي او دغلته یې له والي او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي. دا دواړه وزیران په داسې حال کې مزار شریف ته ځي چې پرون په دغه ښار کې د نوي امنیي قمندان د ټاکل کېدو پر سر نښتې وشوې. د افغانستان یو جګپوړی چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیانمنولو تورن کړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې، خو د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي په قربانیانو کې 3 تنه افغانان په ټپیانو کې شامل دي او 1 تن په وژل شوی کې. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې پینټاګون په پام کې لري چې له خپل هغه متحدانو څخه چې امریکا په کې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې وغواړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوري. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو .org. په څو شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو تر پروګرام مخکې د کرکټ حال درکوم چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د نننۍ ټیسټ لوبې تازه حال دا دی چې آیرلند تر اوسه پورې 96 منډې کړې دي. افغانستان توانېدلی چې د دوی 9 لوبغاړي وسوځوي. آیرلند د لوبې په 6 ټاس ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړې کړې ده. څو شیبو کې ممکن چې د دوی دغه وروستۍ لوبغاړی هم وسوځيږي.
زما رایا، زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ سرنګوالي ته ځانګړي کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالم طرحې او وړاندیزونه شریک سي. عبدالعبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه شي. عبدالعبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالعزیز تکړه چې د کمشنرانو وړتیاوي د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران عزل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهوري ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرائیه رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازه که چیرته دغه شفافیت نه وسی، د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دي، له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولای سو له تقلب نه لري خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حضور په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري دوی ته سپارل سوي، او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه؟ دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی، او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نه سول. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغلاس وایم. مروجن کې اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستی نتایج کله اعلانیږي؟ اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ ملمات هاوس، موږ ټول اوریدونکو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخت ته په رسمي توګه دوی خپل دندې پیل کړې دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمیشنرانو او د دارالانشا رئیسانو رئیسانو وروسته دغه نه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده، او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي، او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره د خبرې شریکې کړلې، د پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل، او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. او هلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وو چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه سوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان سي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نه سوی افتتاح کولی. یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان ده، هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده. پخواني وکیلان هم هلته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پرې کوه. موږ دوی ته موږ مشوره دا وه د یو څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو دې اعلان کړئ بس هر څه چې و دا دې اعلان سي، هغه پایلو ته دې هېڅ فکر نه کېږي. تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ، یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ. تاسو خپله دنده خپله ترسره کړئ. وروسته لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ به یو ور بیا څېړو، بررسي وکړو، او وروسته لغه به د افغانستان له خلکو سره شریکو. بیخي ډېرې کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره، د دې د تقویم لپاره، او د نورو
دغه موضوع ته بیا وروسته راځو. درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګ د شکایتو د کمیسیون غړي راغوښتي وو، تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه وروستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې ویلي وو چې په دغه 15 راتلونکو ورځو کې چې کېدای شي 2 ورځې تیرې شوي، دغه پایلې به اعلانوو. حبیب صاحب، که دا راته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د کمیشنران نوي سول، او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه وروستۍ پایله به اعلان کړو، دا راته ووایي چې د دغه پایلو بیا بیا ځنډېږي، دغه بیا بیا ځنډېدل قانون څومره نقص کېږي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیری ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. التا کچیر موږ په قوانینو استناد کوو، یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی. یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړې، په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هېڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې دپاره هېڅ ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومتریک آلې باندې فشار راوړ، ویل چې بایومتریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو هماغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومتریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخاباتو په ورځ اتویشتم د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رایه ورکړي خلک، اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خدا ده چې بایومتریک کوم رای چې بایومتریک باندې ورکړل شوی دی هغه ممکن مشخص اوسیږي، هغه لوی د پر اسانه وي چې تور سپین سره بیل کی، ولی هغه چې په سازه سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لاندې وخت کې د ملت سره شریک کړل شي، ځکه د الته داسې او چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنا باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونونو کې زه نه وینم. دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زر پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی وو چې تاسې زر تر زر دا پایلې اعلان کړي. اوس نو د دې تر څنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان شي؟
مروجن ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شای وچړل شي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي، دوی هم دغه تایید کړل چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړه.
د شکایتو کمیسیون هغه تیری رایې چې خلکو کارولې وي، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کوي په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي موږ تر ډیره هله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبری نه و، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي. یوازې د دغو پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمیشنرانو بورډ باید وی هلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي، له دغې پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او بلاخره هیڅ پی پویږي هم سم نه، هغه ټاکنیزې تجربې هم تر ډېره حده پورې د کمیشنران نه لري. نو ځکه دوی ویل چې موږ له سره بررسي کوو، یو ځلې ګورو په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوې ده هغه له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمیشنرانو سره مطرح کړو، غوی ځواب ورکاو. وروسته لغنه به یو یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږي چې پرون ورځ درې ورولېږل.
دغه انتخابات تقریبا څلنیمه میاشتې وسول، خلک په ډېر شوق او علاقې سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوسه دي. په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیان وخت په همدغه پروسه کې
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثیل یو بڼه همدغه ټاکنې وي، بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنا باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رایې په شفاف ډول باندې وکاروي، او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لاره پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډېره کمه فیصدۍ سره تطبیق او تامین شو، ولې یو لوی اکثریت د دینه د ولس رایه نه و، د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیر کړلې، خبر دا وای چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرانیانو خپل تعهد ښودلی وای، حوالته ویلي وای چې چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي، یعنی سلسله د تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې، ولې سیاسي تعاملات او سیاسي پریکړې داسې وسوې چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول، چې هماغه د ولس رایې ته احترام نه کول په ډیموکراسۍ باندې باور نور هم زیانمن کړ، یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کړ. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل، هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 50-50 سلنه ویش رامنځته شو. دوی د انټرویو نه وروسته، د دوی د تخنیکی پوهې نه وروسته، د استفادې نه وروسته، دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شول. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري، یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یو لوی پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه د همدا نړیواله ټولنه د چې مالی امور تامینوي، ورته حکومت د چې د امنیت د تامین په برخه کې په نور لوجستیکی مواردو کې لدی سره کومک کوي، ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډیره بشرمانه شکل باندې د انتخاباتي امور په چارو کې مداخله وکړه، چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نه وي، د اساسي قانون د 155 ماده په اساس باندې انتخابات کمیسیون مستقل دی، ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیز حوزې رای د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې، د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزات په منځګړیتوب باندې هغې ته بیا اعتبار ورکول سه، یعنی دا د دوی صلاحیت نه و او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت چې د خپلې پریکړې بیرته راوړي. هنده هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی، یو خوب دی، هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي، ځکه که چیرې د قانون خبره سي، که چیرې د اصول خبره سي، خو اصول او قانون هر څه مشخص دي، ولې موږ هغه اصولو ته تعهد نه لرو؟
رښتیا هم یوه ستونزه دغه ده. په افغانستان کې قوانین لرو، ښایسته قوانین لرو، د سیمې په کچه حتی ډېر زیات ماډرن قوانین لرو، خو پلي کېږي نه. مروجه نه، تاسو په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و، تاسو یو شکایت دا و چې د پخوانی کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو، د انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنرانو، دوی به تاسو خپلواک نه پرېښودي، مشورې به درسره نه کولی، اوس خدای انتخاباتي کمشنران نه ویسول، دغه کمشنران تاسو ته په خپلو کارونو کې تاسو نه مشورې غواړي؟
تر اوسه د پروسې پایل دی، یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه دی کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ را غواړي، موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي، یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوږ ونیسي او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسي جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي، وروسته لغه نه اوس در دوی کار کوه په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 9 د سرطان در روان کال ده، په هغو ټاکنې ترسره کیږي او کنه کیږي، ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکی کو، یعنی له نوم لیکنې څخه شروع تر هغه وروستنی وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو د باید ټول الکترونیکی وي، له بایومیټریک څخه باید ګټه واخلو، د کمیسیون د کارکوونکو په اړه او بلخره له ټولو اندېښمن چې موږ کړي وو هغه تقویم و. تقویم اسیم نقص کړی دی، یعنی در روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای، خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یوه هم د دې لپاره چې بایومیټریک په کار واچو او له دې څخه ګټه واخلو، او بایومیټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومیټریکي او که به سم موږ ته کار راکړي، او بل کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونونه دغه کمیټې سي جوړې سوي دي د خپل دند څنګه ترسره کوي، بل کمیټه هم د ام ار ډي سیستم لپاره جوړه سوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي، دا سیستم کار ورکوي او کنه ورکوي. بل کمیټه هم د دې لپاره جوړه سوه چې که تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سي، ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولای دغه فهرستونه حتی جوړ جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د 19 د سرطان د دامو عملا نقص کړی ده، او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر شوی ده، دا نشته تر اوسه پورې، او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخت ترسره کیږي. نو دغه کمیټو ته چې دوی جوړ کړي یو میاشت وخت ورکړی و، چې اوس یې شاوخوا 20 ورځې پاتې دي. په 20 ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي. کوم وخت کولی شي
تیر ولسی جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده؟ حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو، خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه څه معنا ده، او څومره کولی سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسی د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي. که هغه د جمعي رسنیو له طریقې وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې په له طریقې وي چې دی ورته اړتیا لري، باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونو کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت کیږي، او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لوی جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې، د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستره اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، یو په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکی مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولی سي هغه لازم معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس شی چې مرواجانې ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون وایندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دې شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی، یعنی هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مې اشتراک وکړو، شریک بنسټونه د خپله د کمیسیون لخوا په سل نمونه باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هیواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنا نه ده چې دوی ډېر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستره اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته، او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډېر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي. یعنی دا معنا چې هغه تېرې معاملهګري او تېرې قصې چې په تېرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردې تر شا هر څه چې کول هغه ترسره کول. دا خلک خو نه د ولس سره کومه خبره شریکوي، نه د ناظر نهادونو سره کومه موضوع شریکوي، نو له دې معلومیږي چې دوی په نورو مسایلو باندې
دوی یو ویره لري چې کوم غونډې موږ وکړو، سړي غونډې موږ وکړو، هغه لیکېږي ولس ته، بیا پیغامونه ډېر بد دي، یمو د کارونو په وړاندې بیا خنډ جوړېږي. مرواجانې،
که اجازه دی، زه په دغه مورد کې یو څه وایم. یو څوک چې نسي کولی چې د خپلو خبرو دفاع وکړي، د خپلې د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي، څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي؟ یو څوک چې دومره نسي کولی چې خپلې محرمې خبرې وساتي، هغه ترنه لیکېږي، څه ضرور دی چې د دومره لوی مسؤلیت بیا په غاړه باندې اخلي؟ یعنی هیڅ خبره پټه نشته.
مروجن، تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، د دوی د ظرفیت په اړه کړه ته ووایه. دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالني ډول د دوی هغه برنامې او شی ولیدل، که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایه چې یعنی دوی وړ کسان دي که نه دي؟
د دوی یعنی شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري، د دې په اړه زه فکر کوم کله وخت قضاوت به ښه کار نه وي. یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسیون ته، او مخصوصا په ځانګړې توګه د سیاسي احزابو او سیاسي ګوندونو لپاره، د دوی خپل استازي ډېر مهم دي نسبت ملي استازو ته. د سیاسي احزابو لخوا عملا داسې کسان اوس کمیشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تېرو ټاکنو کې خپل عملا تر اوسه نوماندي، او دغو ولایتونو تر اوسه نهایي پایلې نه دي اعلان. یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تر اوسه نه ده پوره کړی، هغه 15 کال چې په قانون کې ورته ذکر شوی و هغه ټاکنیزي تجربه خو اصلا نظر ته نه دی نیول سوی. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده. له بلې خوا تر اوسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تر اوسه یې نه دي پاکې کړي. یعنې د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه همدا ده او له نورو نماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي د کمیشنونو بې طرفي نه ده ساتلې او تر ډېر حده موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نسو. او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیشنونو لپاره دا هم سم نه ده. زه کولی سم د میرمن زهره بیان شینواری مثال ورکم. هغه
مثال نه نور کونه د چهاریم ته داخلي فقط د کمشنر په توګه یادونه کوم.
ډیری کسان چې اوس دواړو کمیشنونو ته دوی ټاکل سوي دي هغه په یو کمیشن کې تجربه درلوده، یعنی ټاکنو خپلواک کمیشن کې یا هم په شکایتو کمیشن کې. اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیشن کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیشن ته راغلي. یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیشن دندې بیلې او د شکایتو کمیشن مسؤلیت حقوقي ده. دا تجربه بیا هم نظر ته نه دی نیول سوی. خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده. همو تجربه نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي.
حبیب صاحب، مخکې مروجن یادونه وکړه، رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل سوي دي چې اوس دوی عملا د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان سوي دي نه دي راوغلي. له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې؟
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده، کومه چې د ولسمشر لخوا توشي سو او تیر کمیشنران له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول. یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وضعیتونه لري. خپله ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وضعیت د دې کمیسیونونه ولري چې هغه د سیاسي احزابو لخوا معرفي سوی وي دوی ته. یعنی زه د نقیص خبرې دي. دلته مدني ټولنې ته د 15 کسانو سهم ورکړل شوی چې 15 کسه دې معرفي کړي، ولې بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو باید ونه لري، دلته د سیاسي احزابو کسان واخیستل.
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوې ده، کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي هغه غړیتوب له غونډه لري کوي ختموي.
کوم تضمین موجود دی؟ یعنی کچیر د خبره چې تاسو کوی هم داسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب، کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به د خپل تصمیم کې نه نیسي؟ د دې تضمین موجود دی؟ خو نشته د تضمین. دا معلومه خبره ده چې د
سیوی اسناد اخیستل سیوی محکمې لخوا یا
خاصه. فکر کوم چې دلته یو خطوب چې بده قانون کې راغله دغه د چې د عدلی او قضایي ارګانونو خکیلول دي. زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید خکیل نسی. خو دا چې وضعیت د هیواد بل ډول دی، یو استثنایي حالت دی، دلته جنگ او جګړې دي، دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نسته دی. تصامیم ډیر هوایي نیول کېږي، لکه په تیر کې چې ځنې کاندیدان بیل دي چې هغه کوم جرم تر سره کړی وي یا دا چې کوم وسلوال ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محرومې شوې او هیڅ نو دلیل کمیسون د شکایت کمیسون سره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لار پیدا کړل نهایي لسته کنه. نو دا هغه سیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکیلتیا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي. دوی وکول د سې جهادي عقل هغه موارد په نظر کې ونیسي تر څو خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونو سو استفاده ونه کی. ولې په کل کې ویلای شو چې دغه قانون په خپل ذات کې ځین نقص مسایل لري، یعنی دا سند چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پورې دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزاب د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو له نظر هغه ستونزې چې په تیر انتخاباتو کې د دې قانون په لیکدو سره هغه ستونزې حل
په هیڅ صورت باندې د حال کې دن کې نه دي. ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون د پاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسي په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوال ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن کارکوونکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او همدارنګه د حقوقپوهانو ټولنې ویان شیرین خان حبیب ګډون وکړ. له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو